اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. له دې سره سره د مشال ریډیو پروګرام زما کور زما کلی هم شته، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
نمړی د مشال رادیو خبری سر ټکی د امریکا د ټولو ځواکونو مشر مایک ملن ویلی په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه اوس هم د افغانستان او پاکستان لپاره مهم ګواښ دی. چین تور پورې کړی دی چې د شنبې او یکشنبې د نښتو تر شا د هغو اورپکو لاس دی چې په پاکستاني او نورو بهرنیو کیمپونو کې روزل شوي ول، او پر جنوبي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې درې مشکوک اورپکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن ویلی په پاکستان کې د اورپکو محفوظ ځایونه اوس هم په افغانستان او پاکستان کې د اوږدمهاله ثبات او قراری راوستو په لار کې مهم خنډ دی. ملن د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي د اوباما حکومت پر پاکستاني او چارواکو فشار راوستو ته دوام ورکوي چې د حقانی شبکې او نور اورپکو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. د ویل دا ډلې په پاکستان کې محفوظ پټنځایونه لري. ملن ویل داسې معلومات لري چې د طالبانو ځینې مشران د روژې په میاشت کې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ځي، خو اټکل نشي کولی چې په دې میاشت کې به څه کیږي.
With respect to Ramadan, it's hard to predict what's going to happen. Actually,
دا وای د روژې په مناسبت دا ګران د شوډاندوینو وشي چې څه وکیږي. یقینا د تیرې سکم یا زیاتې لسیزې د پوزي دندې پر مهال ما په خړول وړاندوینې نه دی کړی، نو دا اټکل کول چې د اگست په میاشت کې وڅ کیږي زبا پروختونو ډول نه پوهیږم او موږ به ګورو. د ویل هیڅ نشي ویلای چې تاوتریخوالی به زیات شي او کم. ملن ویل په ځینو سیمو کې ښکاري چې وسلوال طالبان کمزوري شوی دي. چینای چارواکو تور پورې کړی دی چې د پاکستان په ګډون له هیواده په د باندې تر هغرو کیمپونو کې روزل شوي کسان چې د دوی په وینا مسلمان مذهبي سخت دریزه دي د تاوتریخوالي لپاره پړ دي. د چین د سینکیانګ سیمې په کاشغر کې د شنبې او یک شنبې په ورځو د نښتو په پیښو کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. د هیواد دولتي خبري اژانس زینهوا د کاشغر د حکومت له وینا سره سم لیکلي پولیسو په لومړیو پلټنو کې معلومه کړې ده چې د تاوتریخوالي تر شا ډلې د چاودیدونکو موادو او وسلو په اړه په پاکستان کې زده کړه کړې ده. د دوی په خبره دا روزنه د مشرقي ترکستان د غورزنګ په یو کیمپ کې شوې ده چې په پاکستان کې دی. له کالونو راهیسې په سینکیانګ کې توکمیز یا نسلي تناو روان دی. پر قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې درې مشکوک اورپکي وژل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي برید نن غرمه په 12 بجې شوی دی. د سیمې انتظامی چارواکي وایي برید د واڼه د برمل تحصیل په نرګسۍ سیمه کې شوی دی. د برید پر مهال یو مشکوک موټر په نښه شوی دی. چارواکي وایي د وژل شویو تعلق د ملا نظیر له اورپکي ډلې سره دی. د تیرې میاشتې په 12 هم پر جنوبي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې 14 مشکوک اورپکي وژل شوي ول. د افغانستان د نورستان والی جمال الدین بدر وایي د ناټو د الوتکو په برید کې 4 پولیسان وژل شوي دي. د وای برید تیر ورځ د واما په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستې شوی دی. د برید پر مهال 2 پولیسان ژوبل شوي او 12 نیول شوي هم ول. جمال الدین بدر وایي پیښه د ناسمو استخباراتو له کبله شوې ده او پر پوستې د افغانستان بیرغ هم و او افسرانو دریشي هم اغوستې وه، خو برید پر وشو. په کابل کې د نړیوال سوله ساتي ځواکونو ایساف یو ویان ویلي دې رپورټونو ته ګوري او پلټنې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د ډیموکراټ او ریپبلیکن ګوندونو سیاستوالان تر خپل منځ سلا ته رسیدلي دي چې په دې ډول به دوی امریکایي حکومت له دیوالیه کېدو وژغوري. اوباما د یک شنبه په ورځ په واشنگټن کې د خپل اعلان پر مهال وویل دیوای و سم ډېرې مهمې رای پاتې دي چې د کانګرس غړي به یې اخلي، خو زه غواړم اعلان وکړم چې په دواړو خونو کې د دواړو ګوندونو مشران موافقې ته رسیدلي دي چې تاوان به کموي او د دیوالیې مخه به نیسي. داسې دیوالیه چې زموږ پر اقتصاد یو ورانوونکی تاثیر لرلی شو. په یو لنډ بیان کې اوباما د دې موافقې نامې هرکلی وکړ چې د امریکایي حکومت د پور د حد زیاتولو لپاره ده، خو دا هر څه به لومړی د استازو په جرګې او بیا په سینټ کې منظوریږي. اسرائیلي او لبناني سرتیرو د دواړو هیوادونو پر پوله نن پر یو بل ډزې کړې دي. دواړه پوځونه پر یو بل تور پورې کوي چې د پیښې لپاره پړ دي. په ترکیه کې نن د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې څلور ورځې غونډه روانه ده. د غونډې مقصد د لوړ پوړو پوځي جنرالانو تر استعفا وروسته د پوځ نوي مشران ټاکل دي. د جمعې په ورځ د ترکیې د ټولو ځواکونو مشر ایشق کوشنر سره د بری، بحري او هوایي ځواکونو استعفا ورکړه. دوی استعفا د ګڼ شمېر جنرالانو او نورو سرتیرو د بندي کولو له کبله د احتجاج په توګه کړې ده. دا پوځیان د کودتا د جوړولو په تور زندان کړل شوی دي. دا د ترکیې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلورو لوړ پوړو جنرالانو په یوه ورځ خپلې دندې پرېښې دي. لدی سره د مشال رادیو وسمهاله خبرونه پای ته ورسیدل.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویلي، په پاکستان کې موجود د حقانی شبکې پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې لپاره خطر دي. په افغانستان کې چین د مدنیاتو دراوستلو په اړه افغان حکومت سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د سیډونکو په نظر چین په سیمه کې د دې سره خپل اثر زیاتوي. د افغانستان د نړیوالو تجارتي اړیکو مشر وایي،
چین کای رقابتي قیمتونه ولري او کمپټیشن وکولی شي، نو موږ مجبور شو دې سواخلو. او زموږ غونډه هم دوی یوازنی هیواد دي چې د مادونو د خصل لپاره وردنګلی دي.
د پاکستان حکومت بیا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمت کې زیاتوالی راوستلې. د زیات قیمتونو په اړه ولسوای
تل ګران شو، پیس مومونه ورې شهر یو شهر ځان شو، خو بسر شي چې کمندونو په بار روان دي او ورسره ګرانيږي.
په خبرونه کې پروګرام زما کور زما کلی هم لرو، را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکایي ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن وایي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې موجود پټنځایونه اوس هم په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره خطر دی. هغه ویلي د دوی هدف دا دی چې د شبکې افغانستان ته د ننوتو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار بوریوال کاکړ دی رپورټ ته.
د امریکایي ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن وویل، که څه هم د امریکا ضد حقانی شبکه افغانستان ته په ننوتو کې له مشکلاتو سره مخامخ ده، خو د هغه په خبره په پاکستان کې د هغوی خوندي پټنځایونه اوس هم د لسیزې اوږدې جګړې د هڅو په وړاندې خطر دی. نوموړي د افغانستان ختیځو برخو ته تر سفر وروسته په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، زموږ لومړۍ موخه دا ده چې له پاکستانه د حقانی شبکې د اورپکو د خوست له لارې کابل ته د ننوتو مخه ونیسو. په اسلام آباد کې مې د دفاعي او سیاسي چارو له کارپوه حسن عسکري څخه وپوښتل چې که رښتیا هم حقانی شبکه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې لپاره خطر دی، نو پاکستان به یې پر ضد ګامونه واخلي او که نه؟ نو هغه وویل،
پاکستان اور امریکہ میں جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اور کوئی ایسے آثار نہیں کہ پاکستان حقانی گروپ کے خلاف.
زما پخیل ددی معاملے پر اڑا د پاکستان او امریکہ پر موقف کی فرق شتا او دا سنخ کرے چی پاکستان با د حقانی شبکے پر ضد عملیات وکڑی، زکه چې د پاکستان دلیل دا دی چې په افغانستان کې چې امریکا له کوم مستندو سره مخامخ ده، هغه یوازې په حقانی شبکه نشي نفي کېده. د هغې لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې دننه هم حالات داسې دي چې هغه نه سنبالېږي. د حقانی شبکه د یو عنصر په توګه کار کولی شي، خو یوازې د دې ډلې له کبله د امریکا مشکلات نشي هوارې دي.
لیکن صرف حقانی گروپ کی وجہ سے امریکا کی جو ہیں مشکلات افغانستان میں نہیں ہیں.
دا چې د پاکستان لخوا د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو نه کولو وجه څه کېدای شي، حسن عسکری په اړه زیاته کړه.
پاکستان دا مسله یہ بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں
د پاکستان یو مسله دا هم ده چې پر یو وخت پر څومره محاذونو و جنگيږي. دا وخت به له جنوبی وزیرستان چیرې چې نسبتا امن دي، نور پټوله قبایلی سیمه کې جګړه روانه ده. نو اوس نور پاکستان په یو داسې سیمه کې عملیات پیل کول نه غواړي د کومې سیمې ډلې چې پاکستان نه پنهخه کوي.
پاکستان شروع نه کرنا چاہتا جن کے گروپس تو ہیں پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کرتے.
د پاکستان پر استخباراتي اداره له هغې مودې راهیسې تور دی چې له حقانی ډلې سره مشکوکې اړیکې لري، چې کله جلال الدین حقانی په اتیای ملسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د یو خطرناک کمانډان په توګه پیژندل کېده. د حقانی ډله د پاکستان په خطرناک سیمه شمالي وزیرستان کې چې له افغانستان سره پر پوله ده اډې لري او پر پاکستان له بریدونو ډډه کوي. منتقدین وای اسلام آباد دغه شبکه د یوې موثرې وسیلې په توګه کاروي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي جوړښت کې د دې ډلې په مرسته خپل اغېز وساتي. خو حسن عسکری وای چې له پاکستان سره بیل حقانی شبکې نورې لارې هم شته.
دیکھیے پاکستان کو افغانستان میں اثر رسوخ کرنے کے اور بڑے طریقے بھی موجود ہیں.
افغانستان کے دا غزے لپارا لا پاکستان سره نور لاری هم ډیری دي. دا سمدا چې حقانی ډله په پاکستان کې دا خو هغه د پاکستان د حکومت او استخباراتي ادارو په واک کې نه ده. په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې چې په دې سیمه کې د بیلابیلو تحریکونو کوم تاریخ دی هغه ښایي چې پاکستان به کېدی شي چې پر یو وخت ورسره مرسته کړې وي او یا یې جوړې کړې وي. خو هغه تحریکونه خپلواک وي او د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د پاکستان به ځینې خبرې منی خو داسې هم نه ده چې د پاکستان سره هر خبره دی ومني او له پاکستان سره نورې لارې هم شته چې په افغانستان کې خپل اغیزه ولري.
د امریکایي ځواکونو مشر مایک مولن تر دې وړاندې هم د پاکستان پر استخباراتي اداره تور پورې کړی و چې له حقانی ډلې سره اړیکې لري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیدونکو یو له خطرناکو ډلو څخه ګڼل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د کانګرس غړي پر دې رضا شوی چې هیواد د مالی بحرانونو نه راوباسي او پر دغه یوې فیصلې ته رسیدلی. له دې وروسته به اوس د کانګرس په دواړو ایوانونو کې قانون سازی کیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ د فرخنده وزیر ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د کانګرس د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوند غړي پر دې رضا شوی دي چې د امریکا حکومت د تاریخ ته لومړنی دیوالیه کېدو نه بچ کړي. ولسمشر اوباما دا خبرې بیګام خام په واشنگټن کې په داسې وخت وکړي چې په ایشیا کې مارکیټونه په خلاصېدو وو چې دغلته په کاروبار مثبت اثرات وغورځول. دغه تړون به اوس د امریکا د سینټ او هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا ایوانی نمائندګان د منځوریدو وروستو قانون جوړیږي چې د کانګرس غړي کولای شي د را روانې نهې یعنی د 2 اگست پورې دغه کار سرته ورسوي. له دغه وروسته به امریکا یا خو د قرضې اخیستلو جوګه شي او یا به د ممکنه دیوالیه کېدو سره مخامخ شي چې له دغه سره نړۍ د یو نوي مالی بحران سره مخامخ کېدی شي. له دغه تړون په اړه د وینا پر وخت ولسمشر اوباما د دواړو ګوندونو ډیموکراتیک او ریپبلیکن له غړو غوښتل نا وکړه چې د دغه تړون مرسته وکړي او زیاتوي
دوی لا کار نه دی پوره کړی او زه غواړم د دواړو ګوندونو غړي صحیح فیصله وکړي او د دې تړون مرسته وکړي. په دې سره به موږ ټول له دیوالیه کېدو بچ پاتې سو او خپل ټول بلونه به ادا کړو او موږ به خپل خساره هم د کمولو جوګه سو. تر ټولو مهمه دا چې په دې سره به روزګار پیدا کړو، د خلکو تنخواګانې به سیوات سي، زموږ اقتصاد به له موجوده حالت نه نور هم مخ پر وړاندې ولاړ سي.
له دغه تړون سره به امریکا د دې جوګه شي چې د موجوده قرض اخیستو حد چې 4.3 تریلیونه ډالر دی به 4.4 تریلیونه ډالرو ته وغځیږي. له دې سره به واشنگټن کولی شي چې خپل ټول بلونه ادا کړي او حکومت به له مالی مسلو نه راووزي. خو دغه تړون د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د سخت مخالفت سره وړاندې کېدی شي چېرته چې د کنزرویټو ټی پارټي او لیبرل غړي سخت مخالفت کولی شي. د دغه تړون د وړاندې مرحلې په اړه اوباما وویل
اوس هم د کانګرس د مهمو غړیو اوټ اخیستلو ته هغوی ضرورت لري، خو زه غواړم چې د دې خبرې اعلان وکړم. د دواړو ګوندونو غړي په دواړو ایوانونو کې یو تړون ته رسیدلي چې له دې سره به خساره کمه سي او د دیوالیه کېدو نه به بچ پاتې سي او داسې دیوالیه چې د دوی په اقتصاد به ډېر بد اثرات وغورځوي.
د دغه تړون په اړه د امریکا په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند د اکثریتي ډلې مشر هری ریټ وویل دا فیصله داسې ده سرنګ چې د امریکا اولس غواړي او زیاتوي
زه په دې پوهیږم چې د دې فیصلې نه د ریپبلیکن ګوند هر غړی نه دی خوشحاله، خو دې سره هر یو ډیموکریټیک هم نه دی خوشحاله. خو د یوې جوړجاړۍ لپاره ډیر ضروری وو او دواړو اړخونو یو بل ته لاره ورکړه چې یوې فیصلې ته ورسیږي او دواړو اړخونو هغه څه ترلاسه نه کړه چې تمه یې لرله، خو دا د ټولو د راضي کولو لپاره ضروری وو. دا په دې اونۍ کې د امریکا د خلکو غوښتنه وه کومه چې دوی ترلاسه کړه.
د امریکا په یو شمیر پروګرامونو کې د زیاتو خرچو د کمولو امکان دی او دې سره کېدای شي په امریکا کې ټیکسونه هم سیوا شي. نن به د سینټ د ډیموکریټیک او ریپبلیکن ګوند غړو ته جدا جدا د دغه تړون په اړه تفصیلات ورکړل کیږي چې له دغې وروسته به اول په سینټ کې او بیا په ایوان نمائندگان کې په دغه اړه ووټ اچول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولس مشر حامد کرزی او د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشرانو د اتوار پر ورځ په کابل کې لیو بل سره لیدل دي. دغه وفد افغان ولس مشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی د فاتحې لپاره تللیو. په دې ملاقات کې د امن پټنګښت پولې دواړو خواو ته د پښتنو مشرانو په هدفي مجبوژنه او دغه شند پخلاینې په بهیر هم خبرې اترې وشوې. په دې اړه د مشال ریډیو همکار حمید مومن رپورت لري.
په افغانستان کې د پخلاینې روانې هڅې او د پولې دواړو غاړو ته د پښتنو مشرانو هدفي وژنې هغه مسایل و چې د ولسمشر کرزی او د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو په لیدنه کې پرې خبرې وشوې. د پښتونخوا او نېشنل ملت پاله ګوندونو پلاوو او مشرانو د یکشنبې پر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره په جلا جلا ډول ولیدل او دته د احمد ولی کرزی فاتحه وړاندې کړه. د ولسمشر کرزی وان احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې لیدنو کې د پښتنو مشرانو د هدفي وژنو پر روان حالت اندېښنه څرګنده شوه. د ښاغلي سیامک په وینا په دې خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د دې ستونزې په هواري او د امنیت په ټینګار وشو. دوی ولسمشر کرزی د دغه ګوندونو د مشرانو چې د پاکستان په پښتنو کې ځانګړی ځای لري د اندېښنې تایید کړي. ښاغلي کرزی وویل چې دا دیرش کاله کېږي چې په افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده او له ډېره وخته په پاکستان کې هم قومي مشران او مخاور په نخښه کېږي او په هر ډول چې ممکن وي باید په دواړو هیوادونو کې سوله او امنیت ټینګ شي. په افغانستان کې تر ډېره دا باور موجود ده چې پښتونخوا او نېشنل عوامي ګوندونه په پاکستان کې په پښتنو کې د ځانګړي موقعیت نه برخمن دي او دوی کولی شي د پخلاینې پر روانو هڅو کې مهم رول ولوبوي. خو د ولسمشر کرزی د وان احمد ضیا سیامک په وینا په دې لیدنه کې که څه هم د سولې او پخلاینې روانې هڅې تر بحث لاندې راغله خو د دوی د رول په اړه څه نه دی ویل شوي. په دې لیدنو کې په ځانګړي ډول داسې سم مسله مطرح نه شوه چې دوی د سولې او پخلاینې پر روانو هڅو کې کوم ځانګړی رول لوبولی شي. په عمومیاتو کې د سولې په بهیر خبرې وشوې او په دې ټینګار وشو چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګ شي او په دې برخه کې د نظر یووالی موجود و. پښتونخوا او نېشنل عوامي ګوندونه چې تر ډېره ورته ملت پاله ګوندونه هم ویل کېږي د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې مرکزیت لري. دغه ګوندونه نه یوازې د ایالتي حکومتونو بلکې د مرکزي حکومت په جوړښت کې هم مهم رول لري او کولی شي د افغانستان په اړه درغنده دریځ په خپلولو سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. خو تر دې دمه داسې څه نه لیدل کېږي. دا چې افغان دولت غواړي چې د سولې او پخلاینې د روانو هلو ځلو لپاره له دې ګوندونو کوم کار واخلي او کنه تر اوسه په دې اړه هم څه نه دی ویل شوي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. حکومت یو وار بیا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده او دریس لري چې نړیواله منډه کې د خام تیلو په قیمتونو کې د اضافه وروسته حکومت په دې مجبور شو چې ملک کې هم د تیلو په قیمتونو کې اضافه وکړي. خو اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې قیمتونه زیاتېدو سره په ملک کې ګرانی نور هم زیات شي نو حکومت له پکار ده چې اولس ته د اسانتیاوي ورکړي. او په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د یوې نه تر پنځه نیمې روپو پورې اضافي نوټیفیکیشن جاری کړی دی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا ترجمان جواد نسیم تیره شپه د مطبوعاتو په وړاندې د نوي قیمتونو اعلان وکړو چې تر مخه د پټرولو په قیمت کې یو روپۍ او نه پیسې اضافي وروستو نوي قیمت څلور اتیا روپۍ او اتیا پیسو ته ورسېدو. د خاورو تیلو په قیمت کې یو روپۍ او نوي پیسې اضافي وروستو نوي قیمت شپږ اتیا روپۍ او دوه شپېته پیسې. د لایټ ډیزلو په قیمت کې دو روپۍ دیارلس پیسې اضافي وروستو نوي قیمت درې اتیا روپۍ دوه پنځوس پیسې او ایچ او بی سی په قیمت کې پنځه روپۍ څلور دېرش پیسې اضافي وروستو نوي قیمت یو سل و روپۍ اتیا پیسو ته ورسېدو. جواد نسیم زیاته کړه چې ډیزلو په قیمت کې اضافه نه ده کړې شوې او ډیزل به په خپل زاړه قیمت یعنی دوه نوي روپۍ او اتیا پیسې په سطح برقرار وي. د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافي وروستو اولس د خپل غم غصې اظهار کړی دی او ویلي دي چې حکومت دې صرف اولس ته د ګرانۍ په ځای څه اسانتیا هم ورکړي.
جی تیل گران شو اس موم وانو رے شرے شیر دان شو خوب سر شی چکم دینو پبار روان دی او ہر سا گرانی کی سات تا سات تا چکم دینو تو خلا تیل دی
زمانوم امیر بادشاہ دے زدل تک مزدوری کاروبار کوم پوستا کرایا نے نور ام بڑاوی گن دا زمنگ دا بار غٹ نقصان دے زما وقت طرف دی حکومت او زمنگ مشران تا دا درخواست چ منگ سر چ خس لوک نکی گن نو دا کرایا نے ہو پمنگ بان نور زیادہ ون نے دے بکار منگ دا درخواست کو جدا ڈیزل گیس ریٹو نہ بڑاوی گی
امانو اپتا محمد دے چکل تیل گان جمعی تی کم دلتا مزدوریم نشتا نو مسوک تا پوست کی دوون من گئی شو چی زار درن شم ویلم ما کی یوشی پلس روپے وس تی کم دی پا اتیا روپے ون میلا ویگی چمون کور دو چ کرا گانم جی کم دوم رضا دی چمون سر دوم پیسے جی مون تی کم دی خپل کور تا بیا دان ورس
د عام اول سر سر ٹیکسی ڈرائیوران هم فریاد کوي چی یو خو په هفته کی دری ورز سی این جی بندوی نو بل خو حکومت راتا پټرول نور هم گران کړه منګ سرا سوای د کرایان زیاتولو بل هیڅ لار نشتا
د تیلو نرخ سیوا شنو مون کرایم سیوا کړی کنا سوکو مجبورې دی زنګ خپل بچی مو دی واړه د کور مسالې دی په دیو جام کرای نه سی واټ
زمانو عمر نبی دی او مو ټیکسی چلو وخت وخت تیل ګرانیږي او ورزانی خو مونږ ونی لیدا مو چرته و نور شهر یو شهر دان شو خو بسر سو په بره خیجه او خطر را کوزیږي نه پیسې سوک نه ور کوي
زما زمیر نه مده ټیکسی چلو حالات دومره خراب دی روز تر روزه منګی دی اتیږي اور کنه کرای سو کو ور کوي نه چې پټرول دومره هات تور ته دی ای سو نشي برداشت کوله هر سړی پریشانه کړي نو سدي اړی دنن سبا چې کوم وګټو ماخام پوره هغه په ګیس کې لړی شي پټرول کې لړی شي مکینک والی نو بس مجبوری دا وخت تیریږي.
د اقتصادي چارو کارپوه نثار احمد وایي چې کله حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه وکړي نو ورسره د هر سیس قیمتونه زیاتیږي. که حکومت خپل خرچې کم کړي نو ممکنه ده چې اولس ته رعایت ملاو شي. چې کله هم ملک کې د تیلو قیمتونه زیات شي نگرانی ورسره هم زیاته شي او اولس ترې ډېر متاثره کیږي. خو موږ له دا کتل پکار دي چې هغه کوم وجوهات دي چې د تیلو قیمتونه زیاتیږي. پاکستان خپل د ضرورت اتیا نه تر نوي فیصد پورې تیل د بهر ملکونو نه راغواړي او نړیواله منډۍ کې چې کله تیر ګران شي حکومت سره دلته د نرخونو زیاتولو نه علاوه بله لار نه وي. که حکومتي ادارو سره سره صدر، وزیر اعظم او نور وفاقي وزیران خپلې خرچې کمې کړي نو بیا ممکنه ده چې تر څه حده اولس ته اسانتیا ملاوېدی شي. یاد دي چې تیلو په قیمتونو کې شوی اضافه مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف، پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، جماعت اسلامی مشر منور حسن او جمعیت علماء اسلام سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری رد کړی دا او د حکومت نه غوښتنه کړی دا چې په اولست د ګرانۍ بوج نور نه زیاتوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جام سوسو میرای وستوت
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د سر خارکوټې په سیمه هزارګنجې کې نن غرمه د یوې بومي چاودنې په ترڅ کې دوه ماشومان وژل شوي دي او درې کسان ټپیان دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل ریپورت لري.
د پولیسو د وینا تر مخه پیښه نن سهار د 11:30 بجې په شاوخوا کې د هزارګنجې د میوو منډۍ او د ملیشیا ځواک ایف سی د چوکۍ ترمنځ رمخ تسوه. د شالکوټ تانې سب انسپکټر ریاض احمد په دغه اړه و مشال ته وویل په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي چې نومونه یې رضا دین او حمید خان دي. دواړه ماشومان د 11 او 13 کاله عمر لري او په خټه مری بلوسان دي. چاودنه د هزارګنجي د میوو د منډۍ او د مری کیمپ ترمنځ له ایف سی چوکۍ سره نږدې شوې. دا چې د چاودنی هدف د ملیشې ځواک اف سی چوکۍ وه او کسنګه سب انسپکټر ریاض احمد په دغه اړه زیاته کړه.
دواړه
وژل شوي ماشومان دي. نیمای څنګ ته ولاړ خلکو موږ ته وویل چې د دې کوچنیانو په لاس کې یوه غوټه یا تیلۍ وه او دوی د اف سي چوکۍ پر خوا روان وو. کیدای سي چا به دغو ماشومانو ته تیلۍ ورکړې وي چې پر هغه خوا یې یوسي. خو دا تر وخت مخکې وچاودېده. خو دلته دا به زه درته ووایم چې دا خبره تصدیق شوې نه ده. تر دې دمه لا چا د دې پېښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. هلته د جمعې په ورځ په مستون کې د یو فوټبال میچ وروسته د شوي بمي چاودنې پړه د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه یو خپلواکي غوښتونکي سازمان په غاړه اخیستې او ویلي چې د دوی هدف د وزیر اعلی کشر ورور سراج رئیسانی وو. ویلي چې د یاد شوي سازمان په وینا سراج رئیسانی د بلوڅانو د خپلواکۍ د هلو ځلو پر ضد فعالیتونه ترسره رسوي. خو هلته سراج رئیسانی بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې د زوی د خپل وطن د پاره قربانی ورکړې. یاد دی وی چې د مستونګ په بمی چاودنې کې د سراج رئیسانی د زوی په شمول دوه کسان مړه او 25 ټپي شوي وو. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا تر څنګ په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د قبایلی سیمې د سکولونو تباه کولو لړۍ روانه ده. په جنوبی وزیرستان کې ناصرګند د وسلوالو د وانا سرکاري های سکول په بارودو سره الوزولې دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سولی وزیرستان وانا نه رسېدلو اطلاعاتو په مطابق ځنه نصرګنده کسانو د اعظم ورسک په سیمه کښې د یو سرکاري های سکول څلور کوټې په بم والزولې او د سکول ځنه نورې کوټې او دیوالونو ته هم لشکې لشکې نقصان ورسېده. د خفیه ادارې یو چارواکی وایي چې د بم دا چاودنه د شپې 2:30 بجې په منځ کښې وشوه چې پټه یې یا چا هم په سر اخیستې نه ده. په وڼه کښې موجود یو خبریال حفیظ وزیر د دې پېښې په برعکس په دا رنګ وژغېده.
په دا نیمه شپه کې د اعظم ورسک چې وانونه 10 او 17 کیلومتره مغرب طرف ته واقع ده، پاک یو ګورنمنټ های سکول و. نو په دې کښې د شپې نامعلومو خلکو ته بارودي مواد ایش کړي وي چې هغه څلور کمرې مکمل توګه باندې تباه شوي دي او د سکول و چاردیوالۍ ته هم زیان رسېدلی دی.
مشال ریډیو چې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر علی شاه مسعود نه پوښتنه وکړه، هغوی وویل
حالات کلیئر
شي. میرا سړی مشته خبر وکړه. دا ده هم یاد دی چې په وڼه کښې د دېنه اول هم ناصرګنده کسانو د موسا پبلک های سکول اینډ کالج اته کوټې او په انګور اډا کښې د موسا نیکه مقبره هم په بمونو الوزولې وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسېږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناست یې؟
یاره، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره که نه؟
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو که نه؟
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې که نه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په افغانستان کې چین د مدنیاتو دراویسلو پاړه افغان حکومت سره تړونونه لاسلیک کړي چې د سیډونکو په نظر چین په سیمه کې د دې سره خپل اثر زیاتوي. په دې اړه رپورت لرو چې د پروګرام په نیمایي برخه نه روسته به تاسو ته دا رپورت نشر کوو. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ، لوستیم شئ، څنګه چې تاسو اوریدل او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په منځني سپو یا میډیا ویف شپک سوا یا ویش میترو او پلندو سپو یا شورت ویف دو ویش سلی ریشت او دو دیش پنده او ریدلی شه. که تاسو مشال ریڈیو تا پیغام لگل غاره دا پیغام ریکاردون کی مشین شمیره دا 00020221212. اوریدون کو په پیښور کې د مازیګر سلو نیمه بجې کې دون کې دی لن خبرونه با یواره بیا د پامیر ساحل نوارو.
د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن ویلي په پاکستان کې د اورپک پټنځایونه اوس هم مهم ګواښ دي. چین تور پورې کړی چې په کاشغر کې د نښتو تر شا د هغو اورپکو لاس دی چې په پاکستاني او نورو بهرنیو کیمپونو کې روزل شوي دي. پر جنوبي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې درې مشکوک اورپکي وژل شوي. په افغانستان کې د نورستان والی وایي د ناټو په برید کې څلور پولیسان وژل شوي دي. په ایټالیا کې ساحلي ساتونکو د کډوالو په یو کښتۍ کې د 15 کسانو مړی میندلی دي. د امریکا ولسمشر وایي د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند مشران د حکومتي پور د حد زیاتولو په توافق رسیدلی دي او اسرایلی او لبناني پوځونو د دواړو هیوادونو پر پوله نن یو پر یو بل ډزې کړې دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوریدونکو اوس په داسې راز ظاهر نو اورو چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې مهم ټکي څه دي.
مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د جمعې په ورځ د تحریبکاری او ترهګری پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او دغه رنګ کراچۍ کې هم د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او ورځ په ورځ دې کې زیاتوالی کیږي. اداري لیکي چې ملک حالات قابو کول لپاره د دې د حل لارې لټول پکار دي او که بلوچستان کې حکومت حالات قابو کول غواړي نو باید چې حکومت د هغه ډلو سره کې چې تیر وختونو کې حکومتونو د نظر وستلی وو چې دا رنګ د هغوی سګلی معنی وي چې هغه ختم شي او بلوچستان کې امن پزی شي او د دې سره سره د بلوچستان لپاره حقوقي بلوچستان پیکج په فوري توګه عملی کړي چې د هغه ځای مسلې هوار شي او دغه شان د کراچۍ د امن لپاره هم ضروری ده چې هلته ټول سیاسي او غیر سیاسي مشران کینی او د کراچۍ د مسلې د حل لپاره په شریکه یو لار وټاکي. نو هله به کراچۍ کې او دا رنګ په ټول پاکستان کې امن راشي. جنگ ورسپانې خپل ادارې د حکومت لخوا په مسلو پیدا کولو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د علاقه غونډه کې ویلې شوې دي چې پارلیمان بالادسته اداره ده او دا د ولس د خواهشاتو مطابق کار کوي او حکومت د عدلی سره محاضرای نه غواړي. ولې د وزیر اعظم په اختیاراتو او د پارلیمان په بالادستۍ باندې به هیڅ قسمه سمجوتا نشي کولای. ادارې لیکي چې د حکومت ټولې خبرې په خپل ځای خو حکومت له پکار دي خپل سیاسي کشالی په خپل منځي توګه باندې هوارې کړي او دې کې سپریم کورټ په منځ کې نراولي. ادارې لیکي چې حکومت د دولت په حال رحم وکړي او دولت په زخمونو دي نور مالګن نه دوړوي. ولس دا وخت د خپل مسلو هوارې غواړي نو باید چې حکومت د نور نو مسلو را پیدا کولو نه ډډه وکړي او د عدلي سره محاضرای پریږدي. ورسپانو مشرک او نوی وخت په مشترک توګه باندې خپل ادارې د رحمان ملک په هغه بیان باندې لیکلي دا چې هغه ویلي وو چې روان تبلیغي مرکز د ترهګرو روزن ځای دی. ادارې لیکي چې رحمان ملک د خپل بیان په عکس العمل کې ویلي دي چې د هغه بیان ګډوډ وړاندې کړی شوی دی خو بیا هم رحمان ملک د خپل بیان نه انکار و نه کړو. ادارې لیکي چې هر څوک د دې بیان په اړه د ریوند مرکز هیڅ عکس العمل مخته نه دی راغلی ولې د مختلفو اړخونو نه په دې بیان غصه او خفګان څرګند کړی شوی دی او تر دې چې پارلیماني کمیټې هم رحمان ملک راغوښتې دي. ادارې اخیر کې لیکي چې باید صدر لا د دې بیان نوټس اغستل پکار دي چې راتلونکي کې څوک د دین او مذهب په اړه د داسې قسمه بیانونه ورکولو همت ونه کړي.
اوریدونکو تاسو د سراج ظهیر نه د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي واوریدل. که څه هم په سیمه کې د امریکا او چین ګټې جدا جدا دي خو افغانستان کې د چین اقتصادي حل زلیخای چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې به هم چین خپل کردار ترسره کړي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه یو سیړنیز رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لړۍ شروع شوې، نړیوال څېړونکي دا نظر لري چې په دې سیمه کې چین یو مضبوط سیاسي او اقتصادي حیثیت لري، کولی شي چې په افغانستان کې خپل کردار ته وده ورکړي، ځکه چې چین د وړاندې نه دغلته د قدرتي زیرمو په راایستلو کې د افغان حکومت سره تړون هم لاسلیک کړی دی. د افغانستان د نړیوالو تجارتي اړیکو مشر آزرخش حافظي وایي چین د سیمستر اقتصادي قوت دی چې افغانستان کې هم واضح اقتصادي اثرات لري.
افغانستان یو مصرفي هیواد دی او موږ خپل اړتیا د خارج سره واردوو او ځان بسیاتو ته نه رسیدلې. په دې ترتیب هر هیواد چې مال ولري او امکانات ولري موږ ته راستوي. چین کای رقابتي قیمتونه ولري او کمپټیشن وکولی شي، نو موږ مجبور شو دې څخه واخلو او زموږ ګاونډي هم دي. نو د چین ونده دریم ده دلته په افغانستان کې اوسنی مارکیټ کې. چین لوی اقتصاد دی، منطقې دی او تقریبا دوهم اقتصاد د دنیا دی. دوی یوازنی هیواد دی چې د معدنو د اخیستلو لپاره وردنګلی دي او لویه پانګونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شوې دي پاس له تلیکمونیکیشن په همدغه برخه کې دي چې د چینایانو لخوا شوې دي.
حافظي زیاتوي چین په افغانستان کې سرمایه کاري کول غواړي او د مقابلې لپاره یې د هند نه علاوه نور څوک نشته.
دوی ډېر لیوال دي چې وکولی شي دا د اوسپنې زیرمې د افغانستان هم راواخلي او د نور د مدني زیرمې کوم چې موږ سره شته دي دغه باندې هم دوی دلچسپي لري. نو هندوستان هم غواړي چې دا کار وکړي. اوس په دا شرط لیستونه چې شوي دي د حاجیګک د لوی د اوسپنې کان لپاره، خو هغه کې هم د چین نوم شته او د هندستان نوم شته دی. ولې دلته متاسفانه مارکیټ دوی ته خالي دي، یا به هندستان راڅخه واخلي یا به چینا واخلي. د غربي هیوادونو دونه دلچسپي نشته دی دلته په دا موضوع کې.
بل خوا په دې سیمه کې د چین او امریکا ګټې د یو بل نه ډېرې فرق لري، خو بیا هم کارپوهان وایي د خپل اقتصادي اثر رسوخ له مخه چین د افغانستان په بیا رغونه کې کردار ترسره کولی شي. د خبرې ته د افغانستان د سیاسي اقتصاد کارپوه خانجان الکوزی هم اشاره کوي.
چین بدلتا حتمان دخپلو یو سلسله امنیتی ستونزو په درلودلو سره باندې تشویشونه لري او د هغې دپاره به هم دوی تدابیر لري یا چې هر څه کوي. سیاسی ملحوظات نہیں او چین امریکا او غربی هیوادونه د دې د چین د مداخله یا د رشد کولو اقتصادي لحاظ باندې ممانع نه ګرځي. چین کولی شي چې په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې رول بازی کړي.
په افغانستان کې د چین روانو اقتصادي هلو ځلو ته په کتو سره سیلونکي وایي چین به په افغانستان کې روان د سولې او ثبات په عمل کې خپل کردار هم ترسره کړي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ 0332 3333 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ګارډین ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي په شام کې راپورته شوی پاسون وروسته له هغې فیصله کون شکل اختیار کړي چې د دغه هیواد ولسمشر بشار الاسد د خپل پلار حافظ الاسد په نقشه قدم تللي او په هما ښار کې د مزایشیانو له منځه وړلو لپاره دغه ښار ته په ټینګونو سنبال پوځ لیږلي. دې پوځ تر سلو پورې کسان وژلي دي. د دې وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا هم غوسه مخې ته راغلې ده. د دې رپورټ نو ټکي د اسرار العالم مناو اورو.
د بشری حقوقو کارکونکو وای د هما خار په ګډون درې نورو خارګوټو کې یو سل شپږ دیرش کسان وژل شوي. دوی زیاتوي د قتل عام وروسته له هغې رمسته شوی چې د شام پوز د هما خار محاصره پرخي او د خار د اوسیدونکو لخوا ودرول شوو رکاوټونو ختمولو لپاره دغه خار ته داخل شوي. رپورټ زیاتوي چې په شام کې اوس هم په نړیواله میډیا بندیز دی. ولې ځای خبریالانو د خبرونو پخلی کړی چې په دغه هیواد کې د پوز لخوا په اولس روان تشدد نړۍ ته په ډاګه کړی شوی. همداراز په یوټیوب ورکړل شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې په بې وسلې خلکو د درنو او سپکو وسلو ډزې کیږي او شاوخوا 200 مړي او جوبل تنن اسپتال ته راوړل شوی. شام چې د 203,000 آبادی هیواد دی، وروسته له هغې د دې خونړي حالاتو نه تیریږي چې لومړی په تیونس او بیا په مصر کې پاسون رامنځته شو. بلخوا د شام حکومت وایي وسله والې ډلې په هما ښار کې اولس شخصي جایدادونه او پولیس سټېشنې د درنې او سپکې وسلې د لارې په نښه کوي او خندان رامنځته کوي. هما ښار د سنی اکثریت محافظه کارو خلکو ښار ګڼل کیږي. د ښار کې په کال 1928 کې د بشار الاسد پلار او هغه وخت د شام صدر حافظ الاسد وروسته له هغې لوی قتل عام وکړو کله چې د نوموړي د حکومت پر ضد مظاهرې راپورته شوې. په دې کې لږ تر لږه 10,000 پورې کسان وژل شوي وو. د شام سرکاري خبري اجانس له مخې د تیر اتوار په ورځ راپورته شوو مظاهرو کې دوه امنیتي اهلکار هم په ډزو وژل شوي. د دې ترڅنګ په دمشق او په درا ښارونو کې هم د تشدد راپورټونه ترلاسه شوي دي. د هما ښار اوسیدونکو رایټرز خبري اجانس ته ویلي د مظاهرو د ختمولو په غرض یو شمېر سیمو ته د اوبو او بجلی سپلای هم بند کړی شوی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره په خپلو خبرو کې د هما ښار یو اوسیدونکي د ټلیفون د لارې ویلي چې په اوس د روزې نه وړاندې د هما ښار ماتول غواړي. بلخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اتوار په ورځ د شام پوز لخوا په اولس د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي د هما ښار څخه ترلاسه کیدونکي خبرونه ویرونکي دي. په هما ښار کې وروسته له هغې د حکومت ضد مظاهرو زور واخیستو کله چې د جون میاشتې په لومړو کې په اوس په دغه ښار کې اویا کسان ووژل. همداراز د دې وروستو د ښار د حکومت د کنټرول نه بهر شو او پوز د شپې پر مهال د چاپو سلسله شروع کړه. د بشري حقونو د ادارو تر مخه په شام کې د شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې د دغه هیواد د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي چې پکې تر دې دمه لږ تر لږه 1,400 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو اوس په د یوې لس کلنې ماشومې شایسته د ژوند د حال نه ځان خبر کړو چې د تخت بای مردان ټکر روډ اوسیدونکي ده. هغه وایي چې د شپه ګورونو خویندو ذمهواري یې په غاړه ده چې د پیدایش د وخت نه مزوره دي. دوی نه خبرې کولی شي او نه ګرځېدلی شي. دا وایي چې د تعلیم سلسله له امله متاثره شوې ده. د مشال ریډیو همکار شانواز ترکزی د هغې د ژوند په اړه رپورټ لري.
د حاجی عبدالرحمن مالی ټکر روډ تخبای اوسیدونکي لس کلنه شایسته وایي شپږ ورونه او خویندې مازوره دي او هغه هر وخت پر خدمت اخته وي.
یو روم هم پکې روغ نشته، ټول د قشان مازوره دي. یو نن هم پکې یو روغ رشته، یو خور مې د هغې نه تعلیم پاتې دی. د ماما یو ورور مې پکې روغ نشته، رونه مې درې دي، خویندې مې درې دي. نه زما زما د بل خور نه مې دواړو نه سبق پاتې دی. مونږ دې قسمت کوو نه تعلیم نشو کولی.
د شایستې مازوره ورونه خویندې نه د خپل ځای خوځې دی شي او نه خبرې کولی شي. هغه دغه مزدورانو ته سسه او څنګه خوراک ورکوي وای.
دغه به ټیډر ول اوبه ورکوي او په خوله کې ول نوړی ورکوي. لږ دغه کله ول بچو کې روټه ماده کوکل ول چې دغه ترکاري نه ایستولې دي. سوبه ول مالګه کې ول اوبه واچو هغه کول ترکاري دغه ترکاري ته جوړ کنو ایستول ورکول.
د شایستی صرف درې ورونه دي چې مازوران دي او درې خويندې هم مازوره دي، خو یو بل خور یې روغ ده او هغه هم د مازورانو په خدمت کې د شایستی سره مدد کوي.
موږ چې سار را پاسو د سار په بانګونو نه مخکې موږ را پاسو د مسخوتن د لس یو لس بجې پورې موږ دې په خدمت کې مبتلا یو. کله ډوډۍ ورکو، کله اوبه ورکو، ثابت ورځ را تجاړي په کله په غېږو کې ګرځو. موږ دوی د لاسه ډېر ستړي وو.
د شایستی د خور ډېره خفه ده ځکه چې د ګټې وټې یې صرف پلار دی او هغه هم پردی مزدوری کوي.
او زمرا یو پلار دی خدای مکه کدا سناسته شون زمو خور نشته زمو بسکه موږ قد وخت یاندې روغیو. زمون د کور خواله د حکومت کسان راغلو دلته لیکل وکړو. او زم امور ته زمون د کور ټول ماحول خو د ټول واړی وری د لواغه لیکل حکومت لاړو نه یو روپی را دی ستم نصرب زم امور تر بټو د لور پیسې میلاو شو.
د شایسته پلار صاحب زمانو ویل ډاکټرانو نه یې ډیر علاجونه کړی دي.
بس ڈاکٹران بس دا ہوئی چھ بس دا خود پیدا کری دے بس دوئی موئی لاد رہا ہے کہ دو زرے کا درے زرے بس بیاغا بس دا ہوئی کہ بس خود پاک بے خکی اکولو آلے خود پاک نے بس بیاتی سر آروان شامان
دا 15 روپی کرای په کور کې وسیدونکې صاحب زمان پردې ټکسی گاڑی چلوی خو دا سات بے روزگار دے او وای عام ولس ور سره مرستې کوي خو حکومتی ادارو یې تپوس نه دی کړی.
حکومت پر کوم سره فورمون له لکه هیڅ دغم نه لکه کوم سره ټول کې دایي سه بری خیم دا د کورې او نور چې کوم نه دا چې سوه سکي سه گزار ټول سره خپل په خور.
او ماشوم شایستي خپل د ماشوموالي عمر په خپل مازورا نورونو خويندو په خدمت کې ولګاو. او د هغې په وینا هغه به تر عمره دغه خدمت کوي. خو دا یو خواهش یې څرګند کړو که څوک د هغوی د معذورانو د علاجونو دپاره د هغوی سره مرسته وکړي په پلار به یې دغه پیټې کم شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، ټکر روډ، مردان.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس وخت شوه دی د هفته وار پروگرام زما کور زما کلی. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي. راځي چې په ګډه واوري.
قدر مند اردن کو شاہین بنیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په ونی ز خبرونه زما کور زما کلی کې هرکلی وایم. نن غواړم چې په تاسو باندې د بلوچستان د یو تاریخي او خیسته سیمې قلعه سیف الله سیل وکم. قلعه سیف الله د بلوچستان یو مرکزی سیمه ده. سیف الله خان د کاکړو د خدای دادزی قبیله یو تکړه او بهادر سړی او د سیمې د یو نوموړي مذهبي مشر فیض الله اخونزاده نوسی و. هم د هغه د نوم په مناسبت د خارګوټي ته قلعه سیف الله ویل کیږي. قلعه سیف الله تر ډیره وخته د جوب برخه وه او په 14 دسمبر 1988 کې ورته د یو ځان له ولسوالۍ یا ضلع درجه ورکړې شوه. په موجوده حال کې دا ضلع په دوو تحصیلونو قلعه سیف الله او مسلم باغ کې ویشل شوې ده. د کال 2015 د سرشمیرنې تر مخه قلعه سیف الله کې خواوشا 15 لک خلک اوسېدل. قلعه سیف الله د کویټي جنوب ته د 160 کیلومتر په واټن آباد خارګوټی دی. په گاونډ کې ورسره د جوب، لورلائی او پشین ضلع آباد دي. یو اړخ ته گاونډي هیواد افغانستان هم دی. د ولسوالۍ ډیر خلک کر کرونده کوي. دلته ګڼ شمېر میوې او سبزیانې کرلې کیږي او بیا پنجاب او نور سیمو ته د خرص لپاره وړلې کیږي. تیر ونه د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل قلعه سیف الله ته ورغلی وو او هلته د خلکو سره د سیمې په تاریخي، کلتوري او ولسی چارو خبرې کړې دي. عبدالمالک بهار د قلعه سیف الله یو تعلیم یافته ځوان دی او د زراعت په محکمه کې کار کوي. هغه د قلعه سیف الله تاریخي او ټولنیز ژوند ته صدا سکتنه کوي.
مخکې چې موږ دلته کساول چې خلګر په غرو کې اوسېدلو کنه دلته خلګ نو نو په دې اواره باندې کم چې موږ د ریلوې لاین دی پر دې ځای باندې یو کلا و چې دغه سړی نوم چې سیف الله و چې هغه په کوم باندې خودت ځای و. نو دا خلک به لغره سره تلل بیا به ژوب ته تلل. په خوا خو نو چې ګرد ټوټل کیسه چې په ژوب کې وله چې مطلب ډیویژن هغه او سر هغه پولیټیکل الته کښېنستی. نو دا خلک به راتلل پر دې کلا باندې به شپه کوله بیا به ژوب ته تلل. یا چې ژوب راتلل بیا بیا شپه پر دې ځای کول بیا به دا غرو ته دا د روج یکزی علاقې ته خراسان ته دلته به راتلل. نو په دې بیا شپه ته چیرې وای پر سی پلا کلا باندې وله. نو دلته دا یوه کلا په دې وجې بس بیا کم ټیم دلته د ضلع یا د علاقې نور تر ډول کېدی بس بیا نه دخته کلا سیف الله یې. زموږ په سیمه کې تقریبا په ټولو جنوبي پښتونخوا کې زموږ تقریبا پر 2 نمبر باندې پزارات چې د سیبونو باغونه ستا کې او دا مطلب ارنګ فصل ستا سیب ستا بادام ستا مطلب دلته کم فصل کېږي هغه ستا. دلته مخکې 13-15 کاله مخکې یعنی چې موږ په کورو کې سهونه ونه مطلب صاحب وو دغه زبر تقریبا پر 10 فوټه پراته فوټه یعنی موږ خپل په باټلي کې اوبه راچل. نو دا اوبو د کمی په وجه دا ټیم مطلب اوبو ډیر لاندې لاړې چې کوم ټیم دلته موږ دا ټوبیلونه وو هغه سدي هغه تقریبا 350-400 مثال په دنیا لاندې ولاړې. لیکن تر نورو علاقو باوجود مطلب په لوړه سیمه کې مطلب اوبه ختم شوې او په کښته سیمه کې مطلب بیا اوس هم اوبه شته شي دي. تر نورو علاقو تر نورو ضلعو تقریبا موږ کله سپلا په اوبو کې ډېر دلته ټوټل کاکړ علاقه ده په دې کې بیا زموږ شاخونه دي مطلب دلته زموږ سر نیم چې دي دلته زموږ مسران چې دي هغه جوګیزیان دي مسریز دغه د کلاس پلاس دي نو اوازو کې ځای
قلعه سیف الله کې ډېر خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي، کر کرونده کوي. دلته مڼې، ټماټر او بادام کیږي. ځینې خلک یې د کرومایټ په کانونو کې هم کار کوي، خو سیمه کې د اوبو د کمی له کبله کروندګر د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان د نور سیمو په شان قلعه سیف الله کې هم تعلیمي هلې ځلې ډېرې ګړندې نه دي، او د تعلیمي ادارو د نشتوالي له کبله د ځوان کول لویه برخه د زده کړو نه بې برخې ده. منظر خان جوګیزی د سیمې اوسیدونکی دی، وایي چې د وخت د بدلون سره خلک غواړي چې زده کړې وکړي، خو بیا هم په دغه میدان کې لا ډېر کار پاتې دی.
قلعه سیف الله پراپر بازار کې چې دي دوه ای سکولان دي، دالکانو دا، او یو گرلز کالج دی یا گرلز سکول دی ای انجونو کا، یو میڈل سکول دی انجونو کا سرکاری. په قلعه سیف الله ټوټل گرلز سکولان سی دی هغه تقریبا 32 دی. شخصي یو سکول د دغه د انجونو کا نستا، د بوایز کم دی، شخصي تقریبا دا ټیم درې څلور پرایویټ سکولان. قلعه سیف الله یو تعلیم خو کم دی، لیکن د سرمایه یا دغه په والا چورته وګوره، د قلعه سیف الله هر سړی دونو پیسې لري چې په زوی باندې دغه، لیکن دلته شعور کم دی، د شعور کمی ده. خلقو د تعلیم افادیت نه در معلوم، لیکن چې په تعلیم په افادیت خبر سي د قلعه سیف الله هر سړی په خپل بچی باندې د بهر په ادارو کې سبق ولای سي نه. دا اوس په یو کال دوه کې ورته وګوره، خلقو و دې خواته رخ کړی دی تعلیم خواته، ولې هغه ته درک وته چې تعلیم بغیر هیڅ ممکن نه دي. نو هغه اوس تعلیم ته دغه ور کړی دی، توجه ګرځ دوی په تعلیم باندې ده. د سیاحت خو بالکل نه ہونے کے برابر دلته علاقو ل چلار سے سائیڈ علاقو ل تو بالکل ار چیز دی یا بے چوز دی دا خو گردی بندی ولار دی ولی ال تک سر ڈاکٹران زین یو علاقے یو کمپیوٹر یو غتم بھائی مج تھلائی ڈاکٹر چکم ورتا وای، لیکن مسما پ ڈاکٹر باندی، لیکن اگے سم نسی کوای. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کم ہسپتال سی دی پاوے کیم بالکل سہولیات نستا. قلعه سیف الله د پښتانه په علاقې کې وته، قلعه سیف الله یو واحد علاقه ده چې تر اوسه خپل کلچر مینټین کړی دی. تر اوسه هم هغه پخوانی سپینجریستا غټی غټی شملې استا چې هغه موږ میده ورته په هغه باندې دوی هغه خپل کم پګړی چې ده هغه په میده ګور چې هغه دوی له چی شي جوړی په هغه باندې خپل پټکی وایي. نو تر اوسه لا دی په هغه شلوار کوته کمی چې کم ورته هغه پخوانی کوټونه هغه ته د زنګنو پوری چی ډیر شخوندم کین.
د پښتنو د نورو قبیلو په شان د قلعه سیف الله اوسیدونکو هم د ځینی لرغونی کلتوري او ټولنیزو اقدارو د لاندې ژوند کوي، او د ټولنیز ژوند عکسونه په سندرو او ټپو کې ښکاره په نظر راځي. عبدالمالک خزان وایي چې بره په غرونو کې مزدوري کوي، خو چې خارګوټي تراشي نو د خپل انډیوالانو سره ولسی سندرې وایي او د خپل ژوند بېقراره پرې هیروي.
پغرونه کې وسم اله تخپل شپې ورځ ترون، نو دلته مې شیاران دوستان څه چې مشکل راسو دلته یو مازګری خپل وجره لرو پاغه کې نو بس یو غزل مزل غرنی سندره ورته وایي.
تاسو که خپل غزل شعر ته وایسته مشته
زکا پل وړو غرو کې وسې په ماګران دې زړه مې نه جن راځي الته مې کلی دې جانان دې اوزڑا میں نزل راجی حالتا میں کلائی دی جانان دے زما دی غرونو پالا یار ازڑا میں نزل راجی حالتا میں کلائی دی جانان دے رنگ میں دیر دا پورنا مدینہ ستایا مزڑا میں نزل راجی التا می کلی دی جانان دے زکا پل وڑو غرو کی وسی پو مگران دے زڑا می نزن رازی التا می کلی دی جانان دے.
واہ 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 دلتا دا کلی سیف الله لسر دا ریلوی لائن تر سوی
وہ دلتا لائن تر سوی دی مخکی ولو اس نو دا ٹیم یو شاینست لڈی رو کلو زخنا دا کوٹی تر جو پری نو اس گاڑی را غلی دا نسر نا ٹرین آغلی دی
دا سا وقت با دا کلی سیف الله چی دا ریلوی لائن تر سوی دی دا لجو بز تر کوٹی پوری
دا لجو بز تر کوٹی پوری دا دا انگریز پا ٹینک دا شیر آغلی دا سا ٹیم بند دا تقریبا
شل کال کیږي چې بند سوی دی ولې چې دا کښنای لاین وي او بیا دلته خلق تل راتل مخکې په خوا خو کاروبار وي کرمان کې دا د برتانیا په ټینګ کې دا شان وړ کېده
اوس هډیر آبادی د زراعت په والا باندې دار والا باندې خامخا خلق دا ډیر مشکلات زوري دي دا شی بالس
څنګه چې مو اوریدل د قلعه سیف الله ځوان کول خپل سندرې ژوندې ساتلې دي. زما همکار نیاز موسی خیل ضروری وګڼل چې د ځوانانو یو مجلس ته ولاړ شي او د هغینه د هغې د خوخې سندره ووري.
دا وخت لمشتره د کلاسیفلا نیوز ځوانان ناستي دوی د موسیقي او محفل خاص د مشال رادیو د لپاره تیار کړی دی.
زمانو عبدالملک بار
مور د مشال رادیو ډیر منن کوچ دي زمور کلاسیفلا علاقې ترالی او مور په ډیر ډیر ښه خوشالي او چې دې زمور د دې علاقې رواج رسم دې کا او اول دغه ټول متدې نشر کې مردا غورته چې څوک مرلا راځي هغه نن مشال ریډیو مشتره ورته د زمرد افغان مردا شوق دي مطلب په ټولو پښتني نړۍ باندې واوروي.
خوږه شونډې دې شکارې ندې سدې خوږه شونډې دې شکارې ندې سدې شوله غاړ دې ملګلړې ندې سدې
واه واه
شوله غاړ دې ملګلړې ندې سدې
کوریا باش تاس مج دے اجرے لرستی ز نورلا وسپتاستی او کلام مولان کما
عبدالمالک خزان د ولسی غرنی ورته وای ښه غزل به تاسو در وړاندې کړم.
Thank you.
قدر مند اوریدن کو دا زمنګ د نن خبرونه را روانه ونه به در باندې د پښتنو د یوه بل سیمه سیل کو تر هغه وخت خپل قربا شاهین بودیری ل اجازه ورکه خاد آباد او بریالی اوسه.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو.